السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغ لاستویم ل معمول سره سم په دغه پروګرام کې په لومړي 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو او په 15 دقیقو کې به تاسو ته د پښتو موسیقي پروګرام خپور شیم. لومړی رازو د پروګرام مهمه مسلې ته دا چې په کندهار کې نن په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وچاودنه شوې چې پکې درې پولیس وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې درې پولیس وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم ویډیو کانفرنس جوړ کړي. او د برېټانیا حکومت د کرونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. پوره خبرونه. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې نن سهار درې پولیس وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د کندهار یوې باوري امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت لپاره له نوم اخیستلو ډډه وکړه خو تایید کړه چې له چاودېدونکو موادو بار موټر سهار په 4 بجو د شاولي کوټ امنیه قمندانۍ مخ ته چاودنه کړي. هغه وویل د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چا د دغې موټر بم چاودنې مسؤلیت نه دی اخیسته. خود راپورونو په اساس شاولي کوټ چې د کندهار یو ناامن ولسوالي ده تر ډیره پکې وسلوال طالبان فعال دي. ټاکل شوی ده افغانستان سبا پنجشنبه د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غني تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل د وای په دیناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو د بندیانو په تبادلې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کنفرانسونه دایر کړي چې له ډلې یو دوشنبه وشو او بلې د سیشن بی په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دایر شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دغو غونډو کې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث شوی. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښتی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو څخه غوښتل شوي چې ووایي د ترامپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ د جولای په 9 جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام د ترامپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کیږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکیني ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وي چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دته د روسیې د تهدید په اړه نه ویل شوي ځکه استخبارات کار نه وو. ذبیح الله مجاهد هم چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. د بریتانیا حکومت د کرونا ویروس په خاطر د اوختي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. بریتانیایي چارواکي به نن چهارشنبه د کرونا وبا له امله د اوختو اقتصادي زیانونو او د رامنځته شوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یوه وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت شامل دي. په بریتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2,00,000 کسان په کرونا تشوي چې لړلې له څلور څلوېښتو زرو زیات انسانان مړه شوي. دا په اروپا کې د کرونا له لاسه د مړو تر ټولو لوړ شمیر دی. اخوا بیا امریکا متحده ایالاتونو تیره یوه شپه ورځ د کرونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې شپېته زره کسان په څلېرویشتو ساعتونو کې په کووید نولس ناروغي اخته شوي او د هغو چې بیا سا ورکړي شمیر یولس او څوارلس ښودل شوی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې درې میلیونه خلک په کرونا اخته شوي او د ټولو مړو شوي شمیر یو لکه او یو درش نیم زرو ته رسیدلی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او هند کې هم کرونا بد حال جوړ کړی. ورځ تر بلې پکې د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې یولس میلیونه او اته لکه انسانان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې څه باندې پنځه لکه او درې څلوېښت زره مړه شوي او نږدې اووه میلیونه بیرته ښه شوي هم دي. روسیه لک تر لګه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دغه کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سفرونوف د سې شنبې په ورځ د جولای په اومه بندي شو، خو پر ده تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپورونو له مخې دای د دوو میاشتو لپاره نیول شوی و او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دای د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی دی. څارنوالان به د په رسمي توګه د جولای په دیارلسمه نیټه مجرم وپیژني. د ده مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به راجا وکړي. که پر د لګیدلي تورونه ثابت شي، د په شل کاله بند محکومېدای شي. د ازادي رادیو لاري مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، افغان چارواکي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه د سیمې له هیوادونو سره دا ورځ په دې بحثونو بوخت دی چې څنګه په دغه هیواد کې سوله تأمین شي او له طالبانو وغوښتل شي چې تاوتریخوالی کم کړي. له دغو ټولو هڅو سره سره نن په پلازمینې کابل او همدارنګه په کندهار کې دوه چاودنې شوي دي. د کابل چاودنه ویل کیږي چې د جمهوریت په ګولایي سیمه کې شوې ده، چې د رسنیو د راپورونو په اساس یو پولیس پکې ټپي شوی دی. دغه چاودنه د یو مقناطیسي ماین له کبله وه چې د پولیسو په موټر رینجر باندې نښلول شوی و. اخو په کندهار کې بیا لویه چاودنه شوې ده. د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قمانداني هدف ګرځېدلې ده. دا چې د دغې پیښې جزئیات څه دي او آیا مرګ ژوبلې هم پکې زیاتې شوي که څنګه، ورزو راسن کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راسره د ټلیفون په کرښه دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. چاودنه څنګه وه او څومره لویه وه؟
سنیک زی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې وویل، نن سهار د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ په امنیه قمانداني په لومړي نظام کارول کې موټر بم چاودنې درې پولیس وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د دولتي ادارو ویاندویان یوازې پیښه تاییدوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې درې پولیس وژل شوي او د شاولیکوټ د امنیه قمندان باچا په شمول شل پولیس ټپیان شوي دي. البته دغه پیښه سهار وختي څلور بجې رامنځته شوې ده، او د عیني شاهدانو په وینا چې د ملي اردو د انټرنیشنل موټر څخه استفاده شوې ده، او ویل کېدل چې وسوال غوښتل چې دغه موټر دننه د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قمانداني ته داخل کړي، خو په لومړي کرول کې پولیسو پېژندلې او هلته چاودنه رامنځته شوې ده. د عیني شهیدان دا هم وایي چې د ولسوالۍ د امنیه قمانداني د ودانۍ یوه برخه لمنځه تللې ده او د ډیرو اتاقونو چتونه رالوېدلي دي.
راته وایي چې د دې حملې مسؤلیت آیا کومې ډلې اخیستی او که څنګه، او په خپله شاولیکوټ کې وضع څنګه ده؟
د شاولیکوټ ولسوالۍ د کندهار ښار په شمال کې د کندهار روزګان پر لوی لار موقعیت لري، چې د دغه ولسوالۍ ډېر برخې له ډېره وخته د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. البته تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیر زیاته مننه کوم صادق رښتینی ول کندهار لمک سره د شاولی کوټ ولسوالۍ د نننۍ موټر بم چاودنی په اړه باندې ورستی جزئیات شریکول و موریدل چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ باچا په شمول شل پولیس په نننۍ موټر بم کې ټپیان شوی دي او درې افغان پولیس وژل شوی دي. چا دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلا شرې پنځه باندې ازادي راډیو ته غوږیست. همدارنګه که انټرنیټ لري ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ غاګ اوریدلی شئ. همدارنګه د اپلیکیشن لري کولای شئ زموږ غاګ واوري ورشي انډراید او آی او اس یا آیفونونو ته په اپلیکیشنونو ځایونو کې کولای شئ د ازادي راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او زموږ غاګ د غږیزې برخې نه په صفاتو باندې واوري. اوس هم ورزو کابل ته ناجیه صافی د افغانستان د پلازمینې کابل د نننۍ مطبوعاتو مقالې کتلې دي او دغه تبصره یې پرې لیکلې.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سر مقاله پیل کړې ده، د خلیلزاد په سفر کې د یو سیټ استادی څه کول وړاندې راغلي. امریکا هغه ولایتونو ته چې د طالبانو نفوس په کې ډېر دی د انکشافي کارونو لپاره زیاتې پیسې بیلې کړې او د ځینو منابعو له قوله دغه پیسې تر 800 میلیونه ډالرو پورې رسیږي. سرمقاله د ځینو سرچینو له قوله لیکي له بلې خوا انګلستان هم د ډیورن په خوا کې پرتو څلور ولایتونو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د پروژو پر ډیزاین هم کار پیل کړی چې په دغو پروژو کې حتی د ښځو د فعالیتونو او ظرفیت لوړولو پروژې شامل دي. سرمقالی پوښتنه کړې چې امریکا او برېټانیا ولې لوڅه چې نه څول راغلي نه بین الافغاني مذاکرات ترسره شوي او نه موقت یا غیر موقت حکومت جوړ شوی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د بیا رغونې او بیلابیلو پروژو پر سر خبرې او حتی عملی کارونه پیل کړي دي. سرمقاله کې راغلي آیا امریکایان غواړي چې د افغانستان یوه برخه د طالبانو او بل د نورو من جمله حکومت په لاس کې ورکړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي اقتصادي وده او انکشافي پروژې د مرکزي ټول منلي حکومت کار دی او زموږ د ټولو عزت د یو ملت په توګه په هغه صورت کې خوندي کېدای شي چې موږ تر هر څه د مخه داسې یو حکومت جوړ کړو، نه دا چې د پیسو او پروژو هرڅ مو لارې بیلې کړي. مسیر ورسپانی لیکلی د حکومت د سیمه ایز اجماع هڅې د سل لپاره دي او سیمه د سولې په پروسه کې د کوم دریز ملاتړ کوي. وړاندې راغلي حکومتي مشران هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ملاتړ را خپل کړي او د سولې په برخه کې خپل دریز پیاوړی کړي او له همدې عمله له سیمه ایزو هیوادونو سره د غونډو نوې لړۍ پیل کړې ده. سرمقاله لیکي حکومت خلکو ته ښیي چې ګواکې سیمه د هغو خبرو ملاتړ کوي چې مشري او مالکیت یې د افغان حکومت په لاس کې وي. خود سیمې د هیوادونو موخه دا ده چې په ډیرو خبرو کې باید مشري او مالکیت د افغانانو وي او بهرنیان باید د افغانانو لپاره خپلې پریکړې ونه کړي، بلکې خپل افغانان پریږدي چې د سولې په تړاو پریکړې وکړي. د سرمقال لیکونکو په باور د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو ملاتړ او اجماع ډیره مهمه ده. له همدې عمله په کار ده چې له دې اجماع د سولې لپاره پوره کار واخیستل شي او ښکیل اړخونه د دې پر ځای چې د خپل دریځونو د پیاوړي کولو او خپلو اهدافو لپاره د سیمې د هیوادونو دریځونه جوړ کړي، ښه دا ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي او داسې سولې ته لار هواره کړي چې هر افغان پکې د عزت او امن خاوند شي. او هشته سب رسپانی د سولې زړیدلی حالت او تاوتریخوالی زیاتېدو ته اشاره کړې. وړاندې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته اشاره شوې او لیکل شوې وروسته له هغې چې په کابل کې مشورتي ناسته وشوه په ننګرهار کې حملې څلور تنه ووژل او یولس تنه پکې ټپیان شول چې مسؤلیت یې هم هیڅ کومې ډلې نه دی منلی. ورسپانه لیکي په روسیو کې دغه حملې ښیي چې تاوتریخوالی بڼه بدله شوې او په باور یې که وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د ډیرو حملو مسؤلیت په هغوی پورې تړل کیږي چې په باور یې دا به وضعیت لا کړکېچن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیده. لنډې د مینو وروسته موسیقي